السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر انڅلور بجې شوې ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخله دي چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دي سات په خبرونو کو په سیاسي او د سولې په چارو کې ملګر ملتونو د سرمنشي مرستيال روز میری دی کارلو نن د قطر په پلازمینه د هک له یو شمېر خزینه فعالانو او د مدني ټولنې لاستاو سره خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي هم ګډون کوي. دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د میرمن دی کارلو په مشرۍ د ملګرو ملتونو د دوحې درېیمه دوه ورځنۍ رسمي غونډه چې د طالبانو پلاوی هم پکې ګډون کړی و پرون پای ته ورسېده. ویل کېږي یو شمېر ښځینه فعالانو په دې خاطر په نننۍ غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې چې ملګرو ملتونو د دوحې په اصلي غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازه نه وه ورکړې. خو میرمن دی کارلو ویلي چې د افغان ښځو غوښتنې او ستونزې په غیر مستقیم ډول د دوحې د غونډې برخوالو ته ورسول شوې او نن به مستقیما له هغوی سره د دوی پر ستونزو خبرې وشي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورئ. په دغه حکایت طالبانو د شپکسیس پلاوی مشره او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وای د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي سره د اړیکو پر پراختیا او سیمه ییز اتصال خبرې کړې دي. ښاغلی مجاهد نن په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر کې لیکلي دا خبرې په دغه حکایت د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په یو کتنه کې کړې. مجاهد په یو بل پیغام کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسف درانی او په دغه حکایت د هیواد له سفیر سره د کتنې خبر هم ورکړی دی. د قطر پلازمینه د وهد جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د یوې ناستې قربان هوا. د ناستې ته د طالبانو د حکومت شپکسیز پلاوی د مجاهد په مشرۍ ورغلی و. د دوحې په ناسته کې د افغان ښځو او مدني فعالانو استازو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی نن د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس ښاغلی عزیزی له قوله د دې ویلي چې د دې سفر موخه په ازبکستان کې په هغه څلور ورځني ندارتون کې چې شاوخوا 2500 افغان سوداګرو په کې برخه اخیستې ګډون یاد کړی دی. وړاندې د عزیزی له قوله ویل شوی چې په دې سفر کې به خپل سوداګریزي برنامه د ازبکستان له چارواکو سره هم شریک کړي. ټاکل شوی د افغاني تولیداتو دغه درې ورځنۍ نندارتون نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پرانیستل شي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ویلي په دې نندارتون کې به افغاني غالۍ، لاسي صنایع، قیمتي کاڼي، وچه میوه او ځینې نور محصولات نندارې ته وړاندې شي. د پاکستان پوز د داکوي چې په خیبر پښتونخوا کې نه وسله وال وجلې دي. د پاکستان پوز د جولای په لومړۍ نیټه په یوه خبر پانه کې ویلي دا کسان د خیبر پښتونخوا په تیرا او لکی مروت سیمه کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وجلې دي. د خبر پانې لمخې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوی چې پکې له وسله والو چاودیدونکو مواد هم لاسته راغلي دي. د فلسطین د هلال احمر ټولنه او طبي چارواکي وایي د غزې په جنوبي خارخان یونس کې د اسرائیل په تازه بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او تر 1500 زیات ټپیان دي. د بریدونو په دې ګڼ میشته ښار کې سلګونه کسان تښتې ته اړ کړي دي. په عین حال کې د اسرائیل پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې خلکو غوښتي چې له خپلو کورونو ووځي. د هنګری صدر اعظم د اوکراین د جګړې لپاره رئیس لومړی ځل دی چې د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر کوي. د هنګری د حکومت ویان نن په خپل ایکس پانه افغاني ټویټر لیکلي اوکراین ته د ښاغلي اوربان سفر تایید کړی دی. اوکراین ته د هنګری د دې لوړ پوړي چارواکي دا سفر داسې مهال کیږي چې په روند جولای لومړۍ نیټه هنګری د اروپایي ټولنې د شورا مشري په غاړه واخیسته. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پر افرونو کې به واوري چې په دوحه کې نن ملګرو ملتونو د چارواکو یو شمېر افغان ښځو او مدني ټولنو له استازو سره حاشوي غونډه پیل شوه. ښځینه فعالانې په دې اړه څه وایي؟
واقعي استازي وبلي دا چې اوس چې طالبانو کوم هغه مکتبونه بند کړي دي او زما خویندې په کور ناستې یا د وظیفې حق ته نه ورکوي په دوی باندې مثبت فشار راوړي.
خبرونه دوه منی مایک 15 دقیقې بحث مهم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې پر دوه ورځنۍ غونډه څرخي.
د ملګر ملتونو څخه تر دغه اضافه تمام نشو کولای، ځکه ملګر ملتونه هغه هر وخت د امریکا پر هغه غلطو او ناسمو پریکړو باندې یو تعمیري رول لوبوي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین او خبریالان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
ټولې رسنۍ کاغه غږیزې دي یا تصویري دي یا آنلاین دي، د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د پکتیا په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د لسو ښوونځیو لپاره د نوي ودانیو د جوړولو کار پیل شو.
دغه مکتب ته موږ ډېر خوشحاله یو، لږ نه مخکې دا تاسو اوس ناستو په دغه چې مکتب و خیمې وې لمر ته به ورکې ناستو ماشومان.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو او ریزو د خبرونې لومړی موضوع ته په دغه کې نن د ملګرو ملتونو د چارواکو یو شمېر افغان ښځو او مدني ټولنې له استازو سره حاشوي غونډه پیل شوې. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال روزمې د کارلو په دې غونډه کې د ځینو فعالانو د نه ګډون پر پریکړې خواشیني ښودلې، خو ویلي دي نورې بلل شوې ښځې او د مدني ټولنې استازي به پکې ګډون وکړي او دوی به یې غوښتنې او اندېښنې واوري. بلخوا په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر ښځې وایي دا ډول حاشوي غونډې د افغان مېرمنو په اوسني وضعیت اغېز نشي کولای.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډیکرلو او د یونما مشري روزا او تنبایوا په ګډون له ځینو افغان ښځو، بشري حقونو مدافعانو او مدني ټولنې له استازو سره د دوهې درې میناستې لاسلي غونډې وروسته حاشوي ناسته نن د جولای پر دویمه پیل شوه. د ناستې له ځایه د یو شمېر رسنیو په خبرو سویو ویډیوګانو کې ښکاري چې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډیکرلو، په افغانستان کې د یونما مشري روزا او تنبایوا، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړیو استازو توماس ویست او رینا امیری، او د افغان ښځو له ډلې زهره بهمن او زهره سبا برخه اخیستې ده. خو ملګرو ملتونو په دې ناسته کې د ټولو ګډون کوونکو د نومونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د دوهې د درېمې ناستې په اصلي غونډو کې د طالبانو د پلاوي ګډون او د مدني ټولنې او ښځو د حقونو فعالانو ته نه بلنه له ګڼو نیوکو سره مخ سوه. حبیبه سرابي، زبیده اکبر او نبیله مسلح هغه درې ښځینه فعالانې دي چې د دوهې په نننۍ ناسته کې د ګډون لپاره د یونما بلنې رد کړي. دغه ښځو د بلنې د رد لامل د دوهې په درېمه ناسته کې د ښځو او مدني ټولنو د استازو نه ګډون ښودلی. د دغه ښځو د دې پریکړې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډیکرلو هم اندېښنه ښودلې. زبیده اکبر چې د نننۍ ناسته کې د یونما بلنلیک رد کړی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې په نه ګډون خوښه ده، ځکه په خبره یې په هغو ناستو کې چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه پریکړه نسی کولای بې پایلې دي.
ما فکر میکنم نشسته که دا او زنا به صورت منادار نه
زه فکر کوم په هوناستو کې چې د ښځو حضور پکې مانادار نه وي، یا د اجندا په جوړولو او د پریکړو په کولو کې رول نه لري. دا ناستي کول یا نه تر سره کول د افغانستان په ځانګړي توګه د افغان ښځو پر وضعیت اغیز نه لري او بې پایلې به وي.
خو میرمن ډیکرلو پرون یک شنبه په خپل خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې په تیرو دوه ورځو کې له طالبانو سره په ښکاره د ښځو د حقونو په اړه خبرې اترې کړې دي. نوموړي د نننۍ ناستې په اړه ویلي چې د ګډون کوونکو ښځو اندېښنې او غوښتنې به واورېدل سي. بلخوا په افغانستان دننه ځینې افغان ښځې د نننۍ ناستې په اړه بیل نظر لري. په تېر جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړي آریان یون چې د دوهې په دویمه ناسته کې ګډون کړی و او اوس په افغانستان کې ده، وایي نننۍ حاشوي ناسته کې ګډون کوونکې ښځې د افغانستان دننه د ښځو استازیتوب نسي کولای او دا ډول ناستې سمبولیکه بڼه لري.
دوی د ټولنې واقعیتونه درک کړي، واقعي استازي وبلي. بل دا چې اوس چې طالبانو کوم هغه مکتبونه بند کړي دي او زما خویندې په کور ناستې یا د وظیفې حق ته نه ورکوي، په دوی باندې مثبت فشار راوړي چې تر څو دوی د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي.
دا په داسې حال کې د چیل افغان میرمنو سره د دوهې له ناستې وروسته د دغه حاشیوي غونډې په اړه له وړاندې انتقادونه موجود و او د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو نیوکه کړې وه چې پایله به یې چندانې ښه نه وي. دوی د دوهې په درېیمه غونډه کې په اصلي ناسته کې د ګډون غوښتنه کوله چې د دوی په خبره د طالبانو په خوښه ملګرو ملتونو بلنه نه وه ورکړې. د یادونې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري ملګري ملتونو له ځینو افغان ښځو او مدني ټولنې ځینو استازو سره په داسې حال کې غونډه کوي چې هم په افغانستان دننه د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه او محدودیتونه په خپل ځای پاتې دي او راز بلې ته په دې برخه کې د دوی د حکومت د مشر د فرمانونو شمیر زیاتیږي.
و موریدل چې د ملګر ملتونو د سرمنشي مرستیال او د غرض افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو استازي نن په دغه کې د افغان ښځو له فعالانو او د مدني ټولنې یو شمېر غړو سره غونډه کوي. شبانه نوری د لسم ټولګي زده کوونکې ده چې د زده کړو له دوام څخه منه شوې د ټلیفون له لارې راسره وصل ده. آغلې نوری، خپرونې ته ښه راغلاست. د دوحې کې نن د افغان ښځینه فعالانو او د مدني ټولنو د استازو په ګډون یوه حاشوي غونډه پیل شوې ده. په راپور کې مو واورېدل چې داسې انتقادونه هم شته چې په دې غونډه کې داسې ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې چې هغوی د افغانستان د ښځو استازیتوب نشي کولی. تاسو دغې غونډې ته څومره هیله لرئ؟
خبر دی خبر نہیں.
داسې انتقاد هم شته. تاسو څه فکر کوئ چې دغه خزې چې ځینې خزې چې دې غونډې ته بلل شوې وي او بلن لیکونه رد کړي وو، وایي چې ښه به دا وایي چې دوی په دې غونډه کې ګډون کړی وای او د ښځو هغه اصلي غوښتنې د دوی ستونزې د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړې وای؟ یعنی دا مهمه غونډه وه، تقریبا د دیرشو هیوادونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې راټول شوي دي، او ښه فرصت د دوی لپاره نه و ستاسو په نظر؟
فرصت وو، د دې لامل څه دی چې دوی غونډه کې ګډون نه کړی؟ ځکه اوس فلحال کې ټول پوهېږي که په غونډه کې هر څه وشي بیا هم د حکومت چې نه مني، دوی وایي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
د طالبانو په استازیتوب د پلاوی مشري ذبیح الله مجاهد کوله. ذبیح الله مجاهد په تیرو دوه ورځو کې د دوحې په غونډه کې ګډون وکړ، د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع یاده کړله او ویل چې دا ستونزه دوی هم مني، د ښځو د تعلیم ستونزه، خو پر دې باندې کار کوي او باید نړیوال دا موضوع جدي ونه نیسي. دوی هم دغه د ستونزې په غم کې دي. څه فکر کوئ چې آیا کیدای شي د طالبانو پر دغه ژمنې باور وشي، او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به وکولای شي چې د تاسو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي؟
څرګم کورنۍ ستونزه شوه، کورنۍ ستونزه یو کال وخت ونیسي، دوه کاله دا دریم کال دی. په دې کې دوی څه مخته نه وي کوي؟ زموږ اسلام، زموږ مکتب غیر اسلامي و، زموږ حجاب غیر اسلامي و، یا زموږ رفتار په لارو اسلامي و؟ که خبره دې ته شي چې ښځې یوازې خپله د نارینه خپلې سترګې وتړي و، بخې تاسو هم نرنه چې زیاده خبره کوم، خو څومره چې اسلام ښځې ته ویلي چې ځان پټ کا، خپل حجاب مراد کا، دومره سړي ته ویلي ته خپل سترګې په واک کې ولره، نو په دوی کې دوی مخته نه وي نصاب کې څه جوړ وی؟ زموږ کتابونه که خو الحمدلله روای دي خلی وی دل، ولی دوی هم په کلیو کې همدغه درسونه لوستي دي. په کوم کې چې اسلامي تاریخونه دي، کوم کې چې اسلامي درسونه دي، زموږ هیڅ هم غیر اسلامي نه وو. دوی مختصر غیر اسلامي دي، دوی مختصر اوس اسلامي کوي، خو ما په خوانی نظام دي مختصر په خوانی نصاب دي مختبي تر کلی یو دي نصاب راته نه وای کی څه رقم نصاب نه وای کوي، په دې درې کلونو کې نصاب نه وای کېدو.
کراش بهتا ده دوه نننه غونډه ته یو څه هیله تر لری چې په دې غونډه کې بیا هم د افغان خزو هغه ستونزې منعکس شي چې دوی په افغانستان کې عملا نن ورځ سره مخامخ دي. په تیر د تعلیم موضوع چې تاسو هم پخپل د زده کړې یا د پر تعلیم د لګول شوی بندیز قرباني یاست،
هیله باید لغه چوک چې په خپل قول ولاړ وي. نو په یو کال کې چې موږ ته خپل وعده پوره نشوه، په دویم کال کې پوره نشوه، په دریم کې لس کال وروسته هم موږ ته څوک چې کومه وعده راکړي، کوم قول راکړي، هغه نه ودري.
ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مرسته ګډون وکړ. شبانه نوري وه چې د دوحې د نننې حاشوي غونډې په اړه خپل نظر سره شریکو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو سلیر وشتاته.
بیا هم د دوحې له غونډې لرې نه ځو. د ملګرو ملتونو په نوښت د دوحې درېیمه غونډه چې د طالبانو د حکومت ام پلاوی او د شاوخوا 15 هیوادونو استازو ګډون پکې لاره بېګا ناوخته پای ته ورسېده. په دې غونډه کې په ملګرو ملتونو سربېره د یو شمېر نړیوالو مؤسسو استازو هم ګډون کړی و. تېره شپه ناوخته د دې غونډې ګډونوالو خبرلاند ته معلومات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل به له احمد تکله واورو چې د دې غونډې د پوښښ لپاره په دوحه کې و.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړې شوې غونډې په پای کې وویل چې دوی خپلې غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړې او اوس دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو ته سترګې په لاره دي. ښاغلی مجاهد چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله، تېره شپه ناوخته له خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او د بدیل معیشت په چارو کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او د ده په وینا ډیری هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ښاغلی مجاهد د نجونو د تعلیم او بشري حقونو مسایل چې ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو خورا مهم بللي، د افغانستان کورني مسایل یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا حساس موضوعات به د وخت په تیریدو سره حل شي. لدې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوله، په پرونی خبرې غونډه کې وویل چې د نجونو د تعلیم مسله نه یوازې د بشري حقونو لپاره مهمه ده، بلکې د افغاني ټولنې د نیمایي وګړو د اساسي حقونو موضوع هم ده. هغه زیاته کړه چې د نجونو د تعلیم مسله په وار وار د دوه په دوه ورځنۍ غونډه کې یاد شوه او هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. میرمن دی کارلو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو یا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې معنی نه لري. میرمن دی کارلو زیاته کړه چې په دې اړه به له طالبانو سره بیا هم خبرې وشي، خو هغه د راتلونکي غونډې نیټه یاد نه کړه. په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه و ورکړل شوې، خو په پام کې ده چې نن سه شنبه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په یو جلا غونډه کې د افغان ښځو او بشري حقونو له ځینو مدافعانو او مدني فعالانو سره وګوري. میرمن دی کارلو دا غونډه مهمه وبلله، خو دوحې ته دریو بلل شویو میرمنو حبیبې سرابي، زبیدې اکبر او نبیلې مسلح د اعتراض په دود په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. میرمن دی کارلو له دې کبله خوشینی څرګنده کړه، خو ویل چې د نننۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د فرانسې له وخته مخکې پارلماني ټاکنو کې د ولسمشر ماکرون ګوند له ښي اړخو ماتې خوړلې ده. د مارن لوپې په مشرۍ ښي اړخ چې د کډوالو ضد پالیسۍ لري نږدې ده چې د پارلمان ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي، خو که چیرې ښي اړخ د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي، پایلې به یې د ولسمشر ماکرون لپاره انڅوي.
په داسې حال کې چې د فرانسې په لومړي پړاو انتخاباتو کې د ښي اړخې ګوند کاندیدانو نسبي بریا ترلاسه کړې، د ولسمشر ایمانوئل ماکرون منځلاري ګوند او کیڼ اړخې هڅه کوي چې په دویم پړاو ټاکنو کې د ګټلو مخه ونیسي. د منځلاري او کیڼ اړخې ګوندونو کاندیدان باید نن د جولای دویمه په دویم پړاو ټاکنو کې چتمه ده د روانې شنبې په ورځ ترسره شي نوملیکنه وکړي. ولسمشر ماکرون وروسته له هغې د وخت مخکې ټاکنو اعلان وکړ چې ګوند د مې میاشتې په نهمه د اروپا په پارلماني ټاکنو کې ماتې وخوړه. د مارین لوپین په مشرۍ ښي اړخې ګوند د تېر یکشنبې په ورځ د ټاکنو په لومړي پړاو کې تر ټولو ډېرې رایې ترلاسه کړې دي. له رایې اچونې وروسته نظر پوښتنې ښیي چې دغه ګوند 34% رایې خپلې کړې دي، ورپسې کیڼ اړخ 28% او د ولسمشر ماکرون منځلاري ګوند 22% رایې خپلې کړې دي. که چېرته ښي اړخې د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي، ولسمشر ایمانوئل ماکرون په اړوي چې د خپل واک په پاتې دریو کلونو کې د هغوی له حکومت سره یو ځای کار وکړي. مارن لوپین چې د کډوالو ضد د ملي ټولنې ګوند مشري هم کوي، پلویانی وایي د ماکرون ملاتړي له منځه وړل شوي او ورک شوي دي. د دویم نړیوالې جګړې وروسته په فرانسه کې دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر ماکرون منځلاري ګوند له کیڼ اړخو سره مرسته کوي څو ښي اړخې ونتوانېږي واک ترلاسه کړي. دا دوه ګوندونه هیله لري چې په ګډ کار سره وکولی شي د پارلمان 209 چوکیو ته د خیر خود رسیدو مخه ونیسي. د فرانسې پارلماني ټاکنې په دوو پړاوونو کې د پارلمان 500 چوکیو لپاره ترسره کیږي چې لومړی پړاوی د تیر یکشنبې او راتلونکی پړاوی د روان یکشنبې په ورځ ترسره کیږي. د دغې ټاکنو لپاره 9.5 میلیونه فرانسویانو ځانونه راجستر کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین او خبریالان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي خپلې ستونزې په وار وار له مسؤلینو شریکې کړي خو مثبت ځواب ورته نه دی ویل شوی. دوی په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو په ملاتړ ادارو هم نیوکې کوي او کارونه نمایشي بولي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین وایي چې اقتصادي ستونزې رسنیز فعالیتونه ټکنی کړي او د کارکونکو شمیر هم تر ډیره راکم شوی دی. دی ولایت کې د یوې سیمه ایزې راډیو مسؤل شاه محمود شینوار وایي چې په تیر جمهوری نظام کې به سیمه ایزو راډیوګانو ته بیلابیلو نړیوالو او کورنیو ادارو پروژې او اعلانونه ورکول، خو د تیرو سکمو دریو کلونو راهیسې سیمه ایزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم اعلانونه ورکول کیږي چې لامل یې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. نوموړی وړاندې وایي
رسنۍ مکمل سقوط په حال کې ځکه دي چې هیڅ داسي ارګان یا داسي اداره نه ده پیدا شوې چې هغه د رسنیو مالي مسؤلیت واخلي. ځکه موږ تاسو باید په تخنیکي پلوه باید وګورو چې رسنۍ په مالي امکاناتو باندې روانې دي. که مالي امکانات نه وي خبریال نشته دی، که مالي امکانات نه وي اداره نشته دی.
نومن تلاش چې د یوې بلې سیمه ییزې راډیو سره کار کوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمیر خبریالان او د رسنیو کارکونکي بې روزګاره شوي دي.
نن سبا داس وخت راغلی چې موږ دغه سټاف هم راکم شوی دی او بل رسنۍ عموما یوازې دا رسنۍ نه بلکې ټولې رسنۍ که هغه غږیزې دي یا تصویري دي یا آنلاین دي د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
یوه ښځینه خبریاله چې نه غواړي نوم یې څرګند شي د رسنیو او خبریالانو په ملاتړو ادارو هم نیوکه کوي او کارونه یې نمایشي گنی.
په دغه درې کلونو کې او له درې کلونو نه وړاندې کوم نهادونه چې د ژورنالیستانو لپاره دوی کار کوي یا فعالیتونه کوي د دوی نه موږ کومه ښه خاطره نه لرو.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د اتحادیې مسؤل شفیق الله رحماني هم مني چې د پخوا په څیر سیمه ایزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم د بیلابیلو شرکتونو څخه اعلانونه ورکول کیږي چې له امله یې سیمه ایزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
هیواد د نورو سوداګریزو چارو په څیر باندې د رسنیو چارې اوس مهال ټکنۍ دي، ځکه هغه امکانات چې پخوا وو نشته ده. که هغه مثلا آزاد بازار ده، که مثلا یو شمېر موسسات او همدارنګه دغه سوداګریزې برخه کې د مخابراتو کمپنیو رغنده او زغرده چلند اوس مهال نشته ده.
هڅه مو وکړه چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. ذکر ورده چې په تیر جمهوری نظام کې په ننګرهار کې 16 سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت لرلو چې اوس ترې 14 مرژوندې فعالیت لري، خو د یو شمېر رسنیو مسؤلین وایي چې ځینې نورې رسنۍ به هم خپل فعالیتونه بند کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پکتیا په مرکز او شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د لسو ښوونځیو لپاره د نوي ودانیو د جوړولو کار پیل شوی دی. پر دغه ودانیو دغه چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. سیمه ایزو چارواکو په وینا د دې ولایت تر نیمایي ډیر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د زده کړو له مناسب چاپیریال هم بې برخې دي.
د پکتیا ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالي مرسته د لسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځایي چارواکي وایي چې دې لسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا 10,000 زده کوونکي د زده کړو د مناسب او خوندي چاپېریاله برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره دې نړیوال په هره برخه کې مرستې وکړي. د پکتیا یو اوسیدونکي طلا محمد مشال روډیو ته وویل:
دغه مکتب ته موږ ډېر خوشحاله یو، لږنه مخکې دا تاسو وسناست یو دغه چې مکتب و خیمې وې لمر ته به ورکې ناستو ماشومان، بیا مې یو جای ورته ونیو کلا ده، پردی کلا ده، هم ورته نیولې ودانۍ نشته کې لمر ته ناست دي، د کتابو رسدګي نه وه، د بل شي نه وه.
یو بل ځوان محمد شریف چې په روحاني بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپېریال کې زده کړې کړي وایي دوی به په ګرمۍ باد باران او سړه موسم کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ ول.
چې دغه ښوونځي په جوړېدو سره خو زموږ ډېرې ستونزې حل کېږي. پاتې نوي کال کې زه خپله په دغه ښوونځي کې وم، خیمې وې په بېخیانې، دومره سخت به موږ سره په تنګو چې کله به باران به باد به هر وخت په دی ړنګې وي. کله چې موږ جنخیر لیسې ته ولاړلو هغه هم سې ولیدله، خو دا شاګردانو د دغې ساحل لپاره چې دا مکتب ده وړکي شاګردان دي، موږ د جنخیر لیسه بیخي ډېره لرې ده، د هغو لپاره دا ډېر ښه منظم ځای ده چې باید په دغه ښوونځي کار مخکې له وخته سوی، ځکه اوس خو ډېر وخت یې سوی ده.
بل لوري ته ځایي مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدمتونو او د رغنیزو پروژو په برخو کې به هغو سیمو ته لومړیتوب ورکوي چې په تېر کې د امنیتي ګواښونو او یا نورو ټولنیزو ستونزو له کبله پکې د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي وویل:
هغه سیمې چې په تېر کې له خدماتو چپاتې دي او مخته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي، هغوی ته حق د اولیت ورکوي. انشاءالله دې ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکوي، که د تعمیر په لحاظ وي، که د استاذ په لحاظ وي، که تشکیل وي، که کتاب و قرطاسیه وي، که هر څه وي، انشاءالله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بېدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دې د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاکو اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون دې نورو برخو کې هم مرسته وکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نظر د خیر غونډه په دې خاطر مهمه ده چې کوم هیوادونه چې طالبان سره په کوم موارد کې اختلاف نظر لري پر هغه به خبرې وشي او یو همغږي ته به سره ورسیږي، یو تفاوت ته به سره ورسیږي.
سلام ټول ازادي راډیو کارکونکو ته، چې دغه غونډه ته هیڅ سره خوشبینه نه یم، ځکه چې داسې غونډه نیول کېږي بیا هیڅ کومه نتیجه لاسته راوړنې نه لري، یوازې غونډه نیول کېږي بېرته بیا خلاصېږي.
اول قدم خو زه خپل سلامونه ازادي راډیو ټول کارکونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. دوه مې د طالبان څخه دا غوښتنه ده او هیله ده دوی باید ښځو اجازه ورکړي، که ښځې په ټولنه کې نه وي هغه ټولنیز پرمختګ نشي کولی، دوی سوله داسې بېده پاتې کېدلی شي. باید دوی سر خلاص کړي، دوی ځان په نړۍ ولاړ، څونه پر مخ ولاړه، دوی بیا هم خپل پخوانی نظام وخت راپورته کړی دی، هغه خبرې دي، هغه کارونه دي چې دوی یې کوي. دوی باید داسې ونه کړي، دوی باید سر خلاص کړي، دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي. نو ستاسو وخت نه نیسم، وخت مو ښه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زر د بهې په د غونډې په باره کې یو نظر د سره شریکوم. د دوهې غونډه چې ده دا به زه چوم بېمانه دغه سي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري، هیڅ مشروعیت هم نه لري، ځکه چې په افغانستان کې نیمی نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ، چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپېژندل شي، ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډېر وږي کړل، ډېر خلک سره ذلیل کړل، خواري ټپې ولاړ. کندهار په صنعتي پارک کې در 300 کارخانو پورې ډېرې کارخانې دي، په حدودو کې دغه درې کارخانې پیلات کوي، نور ټولې بندې شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړیکې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم نو په دې نوزاد ولسوالیو نور ولسوالیو نور ولایتو کې داسې ډېر ستړي خلک شته او کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کېږي نو پر دې برابر باندې غونډه دې وشي چې دا مسکین وو او دا ستړو خلکو او دا کونډو یتیمانو ته دې ور ورسیږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.